سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور به جیدی او صحیح احمد تاسو ازاده رادیو ته غواګی اسمح کړی دی چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیاله وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوی په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه د ومکړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیګانې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نفذ شو پر افغان ښځو مادیتونه لاندېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پاس پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو سیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی حمله مخ کې دي. لخپلو مینو ووزي نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لوی لاره په موټر کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2000 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپله وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همدارس پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیز د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوري پال ګوند کاندي ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتي کاملا هرس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې ترکی شکونه رابرسیر شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بيپيلوټ الوتکو توغندوی عملی وکړې. د اوکراین وای ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بيپيلوټ الوتکو څخه شپږ شپېته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځته وی چې ماسکاو نن سهار د اوکراین پر خوره سلور توغندی هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې عملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هاروت چریکاسی او د تبرتا نورې سیمې پرخه شوې دي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1500 غوره ټیمونو په پړاو کې ترسره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې له خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې. وک افغانستان پارکوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینل یا د اتو غړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. تا لومړی ځل ته چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. لانګ دی یوه میاشتې د تورخملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار.
برېښنا د ژوند لموي مارتي او څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط ورسره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطلې و چې ونی ته خطلې و ما بر خونی وزې پزې.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د درېدو لګوخ سرمخ دی. روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درې ناسې مشري هم کوله، د ملګر ملتونو د سرمشي زی په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناسې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله لګوخ سرمخ کړی دی. نوموړی دا هم وویل چې د دوه د ناسې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبره اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور حال د فیروزی زی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلي شوی، په ځانګړې توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړی وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحه بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحه کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعال نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګری ملتونه دي تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په می او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوم. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. کراته وایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته، تاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه، د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی سو چې دوهه خپل ارزښت دغه د لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیر وطن به په دې کار باندې وسی. یو دا چې د افغانانو د باورۍ به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیات شي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویل دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلې دی چې دوی باید دوه دغه غونډ وزنډوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولی دا خبره دوی ولی د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د شونځي څخه مانه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده، ولی دوی په دغه اعلانو او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره د داستاسو د دغه درنې رسانې د لارې څخه غربيان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایي خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر خنیولې، د دفتر خنیولې، بیا تر شو امکانات پوري. مګر دا خو مېرمن ده چې
بالکل بالکل پرامدی موضوع غواړم چې وګورم. ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري، ولاته د ولس مسله کې دلسي، د خزو مسله کې دلسي، د دوی سخت درزي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
دا د سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پوری چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د پاتخه ګروغان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کړي او د غرب څخه اجازهات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن دا ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغان ستانه ورته ورس پارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو تفریشول. دا غوی سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل د پاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم ځل ته باندې کښینی. په غیر لږ څه دغه په ووس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایاب ایرانان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه یو حالت ولر چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمن یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول ځان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کې د لیسې کې داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایلې به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم وستاسي اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژل، دا پلای په وژل او په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دي چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پوری مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر رسمه تو پیژني. ملل متحد ته دی ورغواړي افغانان دي ورته راټول چې
موږ په کوردنه
کې سره ځخ پورته کوچ طالبان اصلاحات تر اوسه
ډیر زیات مننه ژوندې حکمت صاحب خو وخت ولري. مننه
تاسو سلام
مننه ژوندې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وای هغه افغان خبريالان چې د طالبانو لبیا واکمن د ورسته ترکیه ته تللی ل دغه واده د شړلو لګوه خسر مخ دي د 13 ورځې یکشنبه د سپتمبر 28مه د ویلمې پخپرول سره د ترکیه حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو د اوسېدو اقامت تمدید کړي او په لویدیځ ودونه غا کړی چې قضیه ته رسیدنه وکړي افغان خبريالان او د خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته پستنولو بل ګړو امنیتي ستونزې سره مخامخ شي نور جزات پرابور کړي
مرافتم د سلمانی ک مې خواست
ز سلمانی ته لړم پختن می چی کی د مې اصلاح کوم سلمان ز ما کې جوړه نه کړه ما ته پختن وکړه چې ولی ویل چې امر بل معروف راځي دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مې هم تاسو څنګه په روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي
د کابل خار په د صد فاميليو کې او سلمان چې نه غواړي نو په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیرس لو کول او د وختو په باره کې مخکې نه مو کورونه ډیر کم شوی دي حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډیر تاثیر کړی دی
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوی دی واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرو پرې خودلو تاړې سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیرو لوکمولو ډډه کوي ورسپانی ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې 1300 نیو کې پراخ او جدي شوې دي ورسپانی د طالبانو د یو پخانی ملاتړ خبري راخېستي چې وایي په خوایې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته اعلان ملاتړ لاس اخیسته او په دې فکر دی چې څنګه له هواده ووځي په ورته وخت یو بل کس هم د امریکایي ورسپانی ته ویلي چې دی په دې پخیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا لوړاندې د طالبانو لوري د وزشوي محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلون کې د موسیقي لغغول او د بې حجاب خزل لیکدول ډډه وکړي دغه شان د قانون په 28مه ماده کې پر جماعت د منځ پر ادا کول او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د وختانو په نو جوړول او همدارس ل غیر مسلمانو د صورت او سیرت لورتوالی منع شوې ده د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکو توقيف کولای شي
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړی او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په بریټ کې د وژل شوی کسان شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوی معلوماتو لمخې 1550 تنو ته رسیدلی دی په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپل بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرایلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرایلو د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکو د خپل مينو پر خودو ته ارشول د کډوال د بیروت او ساحلي خار سیدا په خوانځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې په ختیځ بلبیک خار کې د ننوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټارونو کې دریدلی وو هم درس په هغولارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلی هم د موټرو غاڼه غونه ډیره و د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې 13 شپې په اسرایلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولې دي چې د سرحد په 15 کیلومتره کې په زخرون خار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده د اسرایلو پوز نن سهار وویل ل لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانه زیانمنې کړي اسرایلی پوز وایي پوزي الوتکوې د حقیقت په ګډون چې د 13 شپې توغندوي حمله یې کړې وي د حزب الله لاسګونه سنگرونه په نخه کړي او د ټانک او توپچی ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف وشتلې دي اسرایلو ویلي دي چې د حزب الله سنگرونه په نخه کړي خو د امریکا د توغندوي د څار د سټلایټ رپورټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل خي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومتر په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاری. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وایي او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2023 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې رئیس دا په منځني ختیځ کې د دوړو خواو ترمنځ تر ټولو خنړی جګړه بلل کیږي. د اسرایلو پوځ ویل دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نګدې یو نیمه میاشت کې چې د پیښور تور خملو لار د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بزګران ته میلیونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د دغلارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
د نګدې یو نیمه میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تور خم تړل شوی لوی لار د سوداګریزو توکو په وړاندې نه د پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرو لکه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخ چالته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتله کوپورې مونږ کړې یخ چالته لیکلې. نو تقریبا دا سلورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو موړی ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتای. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مګر وختونه هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت د عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچي. ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونه نه دغه مشکلات په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخرو کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بند ده. زموږ د میوو وخت صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونو ډالر مقتزاین راورسید. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لار نه خلاص شوی. د انګورو اډه هم بند ده. تنها د بولدک لار نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ
دي. خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې څخه باندې یو میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري وتړل شو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازې اموال او هغه اندازې لارې چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله دغه تقریبا 80% کم شوی دی. دواړه لورو ته ډیر زخت لارې ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سړک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښور پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده خامه لاره ده دا غنه د لارې او تک را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی او دا د بایس کې چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیا برابر وي. که کچیرې برخنا او برخنی وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نور خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزات پر راپور کې
او بز مش په کلی کې داسې د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نو په پدیم نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې دا د
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اوسیدونکی دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده او وسایل دې هم خطرناک ده چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي او که برېښنا یې هغه باید ش په پاخه سیستم سره په ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړ شي نو برېښنا ډیره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند د لاس ورکړ. دی وخت خپل ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په سکیټاور شخیز خپل نیولې ما نو بس الله فضل او بیرته بس د سلری وګرځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډي برېښنا ونیو او مرسو
او بز مش په کلی کې داسې و د برق دا د اوبو برق کې جوړ کړی و دغه په دغه سرهخته و نو په پدیم نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې دا د برق برق چې خطرناک دی برق چې ځای باید عدالت شلنګ شي وسی.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو دی. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې و
مش په کور کې دا ژوندۍ برق لرو ځینې ځینې لاینونه لسی بیا په دغه ځای کې چې باران اوسې دغه لینونه لسې دي یو دا کوچنیان یو څوک روانې خو نو لسې پښې وخت وخته سرای پوخې لسې پښې روانې هغه ځای کې لین لسې برق ونیسې یو پلای زما یو کوچنی زوی برق نیولی و او خدای و جنې بچ سولو بیا یو ګاشت یې زه ونیولم نو زوم خدای و بچ سولم دا ډیره خطرناکه ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه یې وکړي چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید هغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرې سوی هغه لین سلوشن کړي هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و هغه وړکۍ او د ګوتی پران پسې بونې ته ختلی و چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره فدی رافور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لینونو د یا د وایرن کاری د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لینونه کله لوڅکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول لغو موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لین کشکیږي دغه مکمل مواد وو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لینونه یعنې قوه د کش ډېره وي ونه مخنیوی وشي چې باید لینونه لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي، او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وشو دی وساکرته په همزمان څو ځل استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، درته د 15 دقیقې بس تکرار هم لرو. اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسې د لمانځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري دی کارلو چې د روان کار په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو استازو په ګډون د دوحې د درمې غونډې مشري کوله، تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځین ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوی موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوحې په پروسه کې شامل یو شمېر ودونه لهم غواړي د پروسه د بام کړې، خو دوی تمه لري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او په خپل ژمنو عمل وکړي. د بل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لیوز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ وچات کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو منشي وویل چې افغان ښځې نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنې ژوند څخه د غو سیستماتیک غوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو نجونو لګیدلي بندیزونه ډیر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرائیلو په وای بریدونو کې د وژل شوي کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د اسبله پر مرکزونو له ویملو مخکې دي له خپلو مین ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روانو. د په 2006 کال کې د حزبله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یکشنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې شته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمي بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سیندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سیندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصي وي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو تر ازو وروستیو وچکالیو بیا وروسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړي دي؟ مالک زای صاحب، که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مسم سي آواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم اول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وشول، طبعا مې تاثیرات د وچکالۍ او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغه چې الحمدللہ باید یادوری وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سو کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځو ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته ووایاست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث میلمنو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موضوع مو یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه. په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون مومي، دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي یوه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یوه طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي، د دغه صنعت په اساس باعث د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم غزونه تولیدي کې د دې مخه نشنی ولای، داسې نشنی ولای چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پول نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لیسمه ته بل سیمه ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لمیز مکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کاچې سره نه دي ترڅو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل، په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوی وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې موږ کار وکړو، نو مطمئن یم چې موږ به د
وچکلی سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کاچ مو وچکلی یو څه اندازه رخکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنی ولا شو او څه مبارزه کوله شو د غستایم ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوی وی لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټولو غلري سیمو کې چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله په بېرحمانه شکل باندې وویل شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې. حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نه وه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چېرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ داسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته شوي دي. اوس هم سری وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي. لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو، تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکې نه وو. نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې د منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مخنیوي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجودې دي. زموږ د منابعونه زموږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل د دې کارو کرون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکمنو جوړ شوي فصلاو دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کارنلونه باید وویستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي موږ دواړه حالات کې سره وینو. یو باران ډېر وي، شدید وي، هم زموږ ځمکې جایدادونه او کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چکدمونه جوړ کړو، نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې. هغه وچو سیمو چې مثلا اوبه نه لري او یا په د اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې د اوبو مخ له عمل سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت کې موږ کولی شو چې دغه د بندونو د اوبو نه استفاده
وکړو. بل ملک زه صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. مانه نژوندۍ اوسې تاسو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرق لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري که لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجې وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی آسیا هیوادونه شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږه سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي آبادې کو ګورو. فی الحال مونږه صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی موسی شفیق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و خو هغې هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې یا زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړي. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغې ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافقنامه د ایران سره لرو او د نورو هیوادونو سره په عمو حوزه کې مرکزی آسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو داسې یو مشروع یا لیجیټمیټ مونږ یو انسټرومنټ یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورینډم اف اګریمنټ تفاهمنامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدد اعتبار نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسایل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایګان ټول لري هغه ته ترانسپورټ ریواتر مینجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغوی عملا مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ هم سایګان ته څومره وب زمونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پاغه کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یاتو دا تقریبا یو اندازه دا ډیر او ډیټ د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبر نه فلرو او دغه سایګانو ته ځي. نو اول په قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واقعاً څومره رناف وبلرو په سیزنل فلو شو ورته ولکې. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی وبو وي انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي دغه راز په دې کې اکولوجستان وي په دې کې اکانومستان وي په دې کې هایډرولوجستان وي په دې کې انوایرمنټلستان وي چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین مونږ چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو همشون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټر ډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري ځکه دا وین وین سچویشن ده. دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې صرف دغه وکړو که چېرته دا اوبه مونږ سلو کړو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی ډاون سټریم کې څوک دی او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولی شو چې دوی سره دغه اول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبر ده اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکې چې دی خبره ته ما اشاره وکړه مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسیږو چې واقعا چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو غوي ته څومره زی مونږ ته څو دی غو فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلنډ لنډ یو کچ وخت هم په کم په خلاصېدو دی. باران سے ویل کیږي ایران هغه اوبو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر؟
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 15% اوبو
زمون له هواد ته خانور زرینو ته غونډیانو سره وانی دي د دې لپاره چې موږ خپل اوبه ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري موږ کولای شو چې خپل بندونه باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې موږ اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنا کوم وخت چې موږ پسلونه ولرو په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو البته بیا اورښتونه وي په دې حالت کې موږ اړکېګو ترڅو ذخیروي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړل شي ترڅو د ضرورت په وخت کې دنا استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یوه اندازه سره تروس نه دي ذخیره شوی څومره چې موږ اړتیا لرو ځکه کچې د امو سیند تاسو وګورئ په دغه سیند باندې ډیره زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی وبو ته استفاده ترې کیږي بلکې منظم سیستم د ابیاری التانه د رسته زلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو ترڅو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د وبو ته خپته شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او وبو په منظم ډول دلته ورسی
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوند اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره واساسي دا چې زمنګ په دې 40 کال او 45 کال بد شرایطو کې په افغانستان کې یو زیاتره ځنګلات زمنګ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پون کې مثبت تاثیرات دي دا کم وخت چې مثلا ووري وریږي ووري هغه ساحو کې کولی شي چې ذخیره کې توګه چې ځنګل نه هغه وور من شدید بدن کې دا په طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخره زیات ځمکه د منځ وړي په څنګه دي کې دغه سندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي په غزینو کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي ترڅو د ځمکو د زراعتي ځمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي دا تحکیم کاریګان زمونږ په زیاتره ساحو سندونو کې نشته لري نو چون حالات همدا رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دي کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته وه نو همدا باعث دي شو چې موږ روسته پاتې شولو زمونږ د وونه خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته نو ښه خبره ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته باندې چې په هم زمان موږ کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو زمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو هم زمکه زراعتي کېږي هم زمکو د نورو زراعتي زمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي دا غي د وړلو څخه مخنیوي کوي او په څنګ دې کې د ملک د آبادی او د سرسبزي سبب ګرځي
سید ولی باران دغه پښتنه به تاسو نه وکم افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه تر لاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه
حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو موږ وبو ورکړو او د وبو مقابل کې دوی مونږ ته یو څه راکړي او
اول خدا چې د اوبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لدغه اوبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوې کوم ارتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم یمونه او به د خپل ضرورت د حد نزیتیږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیانو سره ته او به وار کړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو او به دوی ته وار کړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د او به په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې هلته اوبه داسې اوبه دوی نه لري چې د څښاک وړ وي دا اوبه یو ځله دوی تصفیه کوي بیا یې د څښا لپاره ترینه استفاده کوي حتی چې د دوی اوبه د تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمنېږي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د څښلو وړ هم دي پاکې هم دي دا اوبه دوی ته ورکوو دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي کوم چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې او دا یو خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي ترڅو یې راکړه ورکړه صورت وي
ژوندی اوسه ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم په لنډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې تر ځینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړېږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ورشوي څاګانې دي او دا استفاده کوي په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي نو خلکو د څښلو لپاره دغه اوبونه استفاده کوي د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېرو لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلم لیدلی یم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نه ویستل کېږي په څنګ کې ضرورت هم نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په کل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دغه استفاده کېږي مونږ نظر واچو په سر کې
بله بله ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی نور خبرونه کې حتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو وورید د بحث میلمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران دغرز د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای